بیا څلور نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او وسو شپک کورونه ویجال کړی دی. په پکتیا ولایت کې یو غره د خویدو په پیښه کې یو کورنۍ 15 غړي مړ شوی دی. د راپورونو له مخې په دې وژل شوی کورنۍ په غړو کې ماشومان هم شامل دي. د اوکرين پوز وایي د روسي نه بي پيلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوی ټولې وشتري. د اوکرين د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې وایي چې دا بي پيلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسي او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانونه کې د اسرائیل، اوکرين او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف پیل کړی. خغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به دا بسره د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم شي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12مه پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او په ګډون له 12 ډیرو بي فلټالوتو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. بل پلو ایران هم ویلی چې د عملیات بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت په اعلامیه کې چې پرون د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړی نیټه د ټول ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت پړه باندې چې پر اسرائیل وکړې دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، د غډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړې دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه پریت په ایران کې مشتو افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له ملمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسیه کې پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتا سره وکړم. دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
لره مانه تاسو ته او دوست ګران دوست امباسر ته می سلامونه ونیکی وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نخانی دي او بشری ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 500 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو لپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې هغه دي پېښې دي. نن زه شخصا په یاد یم مهربانی.
مننه تازه سپ تاسو بیرته راګرځم خبرو ته مو بیا ادامه ورکې. د بل ملمت به هم ورشم جان با سپ تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس چې د طالبانو حکومت د ایران نه د بلاتړ او پیو ډول ظاهرن بلاتړ د یو د اسرایلو په وړاندې باندې دریس دی ولدي، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډیره مننه تاسو ته سلام او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست راځي صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس اړه پورې. نو بل خبره داده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بل قاعده کومه متسیدونه کې د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو سم دغه سیاسي جغرافیي چې تاسو یادونه کوي د طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوع گانی دی اغلیسیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چې دوی نه لري، او بین ملی مشروعیت دی چې دوی هم ترې محروم دی. نو په دې ترتیب دوی تر اوسه پورې کولی شي د خپل ځان استازیتوب وکړي د طالبانو، که ورته امارت دوی وایي که هر څه ورته وایي، دوی کولی شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوه مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې دوی ډېر هوښیار دي، هغه ښه استادان هم لري، دې کې هېڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه وسیږي، لکه مخکې چې مې وویلې زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و که هغه جمهوری د داود خان و که هغه د چپیانو حکومت و که مجاهدینو ولسته که جمهوریت و دا شل کاله، موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږي، موږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول تکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده. خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوال هم اوسیږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولی، هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیل لوده، خو افغانانو باندې هم اغیز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلی سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخی تاسته اولی چه دلتا ده دغه تشنج نه، ده دغه کرکیچ نه، هم ده ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیچ حق نلری چه زموگ اتبا زینبیون که فاطمیون که در غوی دو مجبوریتونو نه پا سوی استفاده در جنگو تا، خپلو جنگو تا، خپلو نیابتی جگلو تا ولی که در هیچ حق نلری. او زمان هیوادوال هم باید دیتا پا مساتی سمده چه پا افغانستان که دست یو رژیم حاکم ده چه اغا در حقی دلاس زمان وگلی تختی په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازای صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوان یو بل ته ګواښونه کول ښکیل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکیل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هیوادونه سوء استفاده کړې ده، د مهاجر نه سوء استفاده شوې ده، د موږ غربت نه سوء استفاده شوې ده. او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا هغه که نړیوال خپل منځو کې نښتي او یا کسی راجو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جانبا صاحب وویلي چې آی کاش په جهان کې، په هیوادو کې د بشري حقوق نه اخلیدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بیا جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو، بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده، او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګورم نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود دی چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي، نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي چې دغه خپل رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې وي، دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي. نو د خپل اقتصاد ته ضرورت دی، دغه اقتصاد هم باید دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه 50 کالو کې دوی څه کړي دي. یعنی موږ صحیح خو دا څه کوم ایران نه دی کړی، یو سم ټوبې نه دی کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښيي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپل منافع
دپاره چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهراً هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډیر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او هم داسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هېوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیز فعالیت کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه 50 هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. ده دا اسلامي هېوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک پکو حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک یې زور واخلي. او دهغېنا لکه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د موږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هېوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان د بر بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنې ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که ونه راواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د 50 کالو کې مو ونه شو کولی چې دغه حالت ځان وباسي. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونو وو چې په نوم باندې تاثیر وکړو. او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمج وکړو، په نوم د دین وکړو. دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري، د افغانستان اقتصاد نلري بیکاری شتا تحصیل نشتا فکر ده یو ناورین ده کار نشتا جهانم در خط روان ده یعنی ده نریا مقام ده شکل روان ده دوی باید درس واخلی دوی باید دغه مسئله نه پوه شي یعنی د بشر دپاره کار وکړي زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده جانبا صاحب مخکې ویلي چې هغه ده دا خپلواکه دي یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي یا دا مشروع حکومتونه دي آیا که چېرته دغه نړۍ کې اوس تاسې یو هغه وکړې پوښتنه وکړي ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو ولس خو ټول ولس چې جنگ نه غواړو خو بیا ولې جنگ روان دی بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی ولې د ولسونو بې تفاوته ناست ولې د ولسونو بیا په کاغ امریکا کې د کپروسا کې د کپ اوکراین کې د اندوس په ایران کې د کپ اسرائیل کې دی ولې ولې دوی غلي پاتې دي یعنې څه ته منتظر دي او متاثره کېږي هم دوی تبا کېږي هم دوی وژل کېږي هم دوی هېواد یعنې څه خاورې یعنې څه جغرافیه یعنې څه کنه دغه ټکو انسانان دي دغه ټکو انسان وسیږي او هغه عادي عقیدې له هغه مونږ ته مسئله جواز نه دي چې د بشر پر ضرر ورسوم نو بنا زه دا ویل شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې کندوز کله کې شروع شي اوس په چای مانی چې ته وایې چې دا شروع کړي هیڅوک یې نه مني هغه استعمالاماتي او نړیواله ټولنه ملنه ته کار نه ستې خپل مشاعر بلنده خپل فاتي نو بنان ز دي اته کو جګلو او ورته جګلو پایلې فقط بشري ناورین
مننه زازای سپ تاسو بیر تر ګرځم جان با سپ دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دادی ودري اوربند دی وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي اوس چې دا بریدو شو ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین لنړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږی دي
په هیڅ صورت دا لوبي نشي کولای چې په هغه ناورین په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی اسرائیلی هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وخی اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي هغه کم کړکی چې دی لري ایران سره هغه د خپل حل کی د غزي مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري د 1948 کال را په دی خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی او د دې معنی اسرائیل دی اسرائیل پر لپسې فلسطینیان قتل عام کوي ماشومان وژني ښځې وژني د فلسطین انسانان وژني بېګناه انسانان ملکی انسانان مقدس اماکن ملکی اماکن د منځه وړي د هغوی مقدساتو ته توهین کوي تحقیر کوي دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي
جان پاس په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي ځکه چې دغه جګړې له پایل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملاً په دې اړه باندې چوپ دي او داسې ښکارا دریز نه ښکارا کوي مګر دا چې نړیوالو غوړي په دې برخه کې غزه ته بشری مرستي ولیک دی
دلته به دوه شهر ته اشاره وشي په ډیره خوشنۍ دا خبره کوم اسلامي هیوادونه پرته له دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي یعنی بیکار دي زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا ټول خواخوږي د فلسطینیانو سره ده اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډول حاکمه دی یو په اصطلاح یو حکومت دی همدغه سي په مصر کې تاسو وګورئ د مصر حکومت یو جابر حکومت دی اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي خو متاسفانه چې اسلامي کانفرنس چې کومیو دی د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته چې اصلی ملاتړی دی د اسرائیل او هغه اجندا مختوری چې پکې د هغوی شخصي منافع دي که هغه اقتصادي دي که هغه پولي دي که هغه نور دي
دي ته هغه ډیر ځات ژمن دي نه دا چې د فلسطین د خلکو دایېت تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ؟ دوی کومه پریکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا لکه چې تاسو مخکې ورته دغه څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر پزای وه. د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحد ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربند کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو
دي د دې هیوادونو یادونه مو وکړه. دوی یار یو لکه څنګه چې تاسې مو ویلې، کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې بتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسؤول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لا نور هم راولي، داخلي شتمنۍ لوټ کړي، او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه د دې هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب سازې صاحب، تاسو ته راځم که تاسو ته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شو چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځني ختیځ کې د جګړې احتمال شته دی او خطرونه هم ډېر دي، خپل افغان ولس څه کول په کار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري خو لري اوس حکومت څه کول په کار دي؟
ګوره، موږ خپل کورنۍ دنده مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلي دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی د موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم وو یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت سره موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې موږ یې زور لیدلی ده.
مننه زازا صاحب چې وخت ډېر کم دی، زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسې خبرې قطع کوم، کور مو ودان، له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښه چاري. د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ.
د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.